شنبه د سلواغې 12مه د فبروري لومړۍ نیټه د اساجی رډو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اساجی رډو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مونیک مرخه په دې خبري مجله کې چنیم سات دوام کوي. په چین کې د افغانستان د سفیر سرګندونې لرو چې د حقو افغانانو په اړه شخیدلې دی چې د چین په وهان ښار کې اوسي. د افغانان به افغانستان ته د کرونا ویروس له ویرې انتقال شي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. زلمی خلیلزاد وای اسلام آباد افغان سولې ته لیواله دی. د چین په ووهان ښار کې به د لسګونو پاتې افغانانو برخلیک شایي تر نن ماښامه معلوم شي. او بریتانیا وروسته له 24 کلونو له اروپایي ټولنې رسمن بېله شوه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په برخه کې د اسلام آباد لیوالتیا وستایله. دا خبر پاکستاني رسنیو ورکړ. خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دغه هیواد د لوی درسیس قمر جاوید باجوا سره د افغانستان پر سولې خبري وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د سیمې سولې د افغانستان له سولې سره تړلې او د پاکستان دولت په کلکه پکلاکه دا باور لري چې د افغانستان مسله په زوره نشي حل کېدای. د طالبانو سرچینو له دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې موافقه شایي د جنوري تر پایه لاسلیک شي، خو د جنوري میاشت پرون پای ته ورسید او د موافقې په اړه لا د هیڅ پرمختګ خبره نه ده شوې. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هیله لري چې تر نن ماښام پورې به د چین په ووهان ښار کې د افغان محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په ووهان ښار کې نږدې 60 تنه افغانان اوسي چې 40 محصلین دي. هلته د کرونا په نوم د وژونکي ویروس خپرېدو له امله تر اوسه په لسګونو کسان مړه شوي او په زرګونو نور په دې ویروس اخته شوي دي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې ژر تر ژره هلته میشت محصلان افغانستان ته ستانه کړي. ښاغلی قایم زیاته کړه چې د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره خبري شوي چې د محصلانو د ستنولو مسؤله لار پیدا کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید د روغتیا له نړیوال سازمان سره په همغږۍ کار وکړي. په خوست کې پرون د مدني ټولنې یو شمېر غړیو، محصلینو او ولسي ښځو په پاکستان کې له زندان د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوش کېدو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د جنوري په 28مه د پاکستان پولیسو ونیو او لا هم په توقیف کې دی. په خوست کې د پرونۍ غونډې ګډونوالو په یوه پریکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په پاکستان کې د پښتنو پر بشري حقونو تیریو ته پام وکړي. منظور پښتین په 2018 میلادي کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم سوله ییز حرکت پیل کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې خپلو خلکو ته د هغه حق غواړي چې د پاکستان قانون منلی دی. د دې مدني حرکت غړیو د مارچ په 1 په وزیرستان کې د پښتنو لویه جرګه رابللې ده. بریتانیا په رسمي ډول له اروپایي ټولنې وروسته له 24 کلونو بهر شوه. اروپایي ټولنه د نړۍ تر ټولو ستره اقتصادي ټولنه ده. اروپایي ټولنه به له دې سره خپل 45% کې اقتصاد، ستر پوځي لګښت او د نړۍ یو ستر اقتصادي مرکز یعنې لندن له ځانه بیل کړي. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د بیلتون هڅو وروسته تر درې نیم کاله وخت ونیو چې په بریتانیا کې درې نیم کاله مخکې ټول پښتنه شوې وه چې په ترڅ کې 25% کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو غوښتنه کړې وه او 40% کې ورسره مخالفت. دا لومړی ځل دی چې داسې څه له اروپایي ټولنې سره له دننه کېږي. د بریتانیا په سترو ښارونو کې د ټول پښتنې پر مهال له اروپایي ټولنې سره د پاتېدو لیوالتیا وه او په وړو ښارونو کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو. د انګلستان او ویلز ایالتونو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو ملاتړ کړی و، خو شمالي آیرلند او سکاټلند د پاتېدو غوښتنه وکړه. بریتانیا به اوس د اروپایي ټولنې له پاته 28 غړیو سره د سوداګرۍ په برخه کې خبرو ته دوام ورکړي. د جرمني سر ریاسمی انګلا مرکل پرون وویل چې دا خبرې به آسانه نه وي، خو ټینګار یې وکړ چې جرمني غواړي له بریتانیا سره د یو نږدې دوستۍ واټ په توګه پاتې شي. د بریتانیا سر ریاسم بوریس جانسن وویل چې له اروپایي ټولنې وتل انجام نه دی، دا یو آغاز دی. د روسي حکومت پرون په کرونا وایروس د دوه کسانو د اخته کېدو خبر تایید کړ. روسي ډیره هڅه وکړه چې له چین د دې وژونکي وایروس د ورتګ مخنیوي وکړي. په روسیه کې د کرونا وایروس یو نقشه د چین سرحد ته نږدې سیمه کې او بل د قزاقستان پر سرحد پرته سیمه کې موندل شوې ده. د روسیې د سر اعظم برسټیال دا معلومات پرون له خبریالانو سره شریک کړل. او روسي خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه بندیزونه چې د ځمکنیو ماینونو پر استعمال لګیدل وو نرم کړل او ویل چې مخکنی پالیسي د امریکایي ځواکونو لپاره په ګټه نه وه. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د پالیسي په بدلولو سره ډونالد ترامپ هغو ماینونو ته چې لازم نه ده چې ټول عمر تر خاورو لاندې پاتې شي او د ریموټ په وسیله کنټرولي شي زرغون څراغ ورکړ. د سپینې ماڼۍ په بیان کې په دې اړه لیکل شوي چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس پالیسي چې بندیزونه یې لګولي ول د امریکا پوځیان د جګړې او بحران په ډګر کې په شدت له تاوان سره مخامخ کول. د نړۍ 160 هیوادونه د اوتاوا د کنوانسیون غړي دي چې په 1999 میلادي کال کې د پرسونل ضد ماینونو د بندولو لپاره جوړ شو، خو امریکا، چین، روسیه، هند او پاکستان یې غړیتوب نه لري. دا سدی راډیو سارانه خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام، په چین کې د افغانستان سفیر په اوهان کې د لسکونو افغانانو د اوسیدونکو افغانانو په اړه وایي
او وزارت سیاحت هم تشویش لري چې کدی موږ انتقال کوو خدای نه کړد چې مصاب وي او دلته راسي بیا د نو خلک مصاب کې د دې کنټرول ډیر سخت دی.
په پاکستان کې هم یو شمېر کسان په اوهان کې پاتې دي او هغوی له حکومت غواړي چې د خلک له پاکستانه بهر له چین بهر کړي. په دې خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په خوست کې پرون میرمن لاریون وکړ او د پښتین زرغون او بخشي او د منظور پښتین د خوش کېدو غوښتنه وکړه.
ما خوستای میرمنې د کوز پښتون خوارې درنو پیاند اورن سره اوګه اوګه بازار ته او د لار او پښتون د ښه پښتون لپاره به مبارزه کوو.
او د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لداس چا سره لګیدل یو چې ټوله شخوي. افغان چارواکي وایي چې د چین په ووهان ښار کې د میشتو افغان محصلانو د انتقال لپاره هڅې روانې دي. په ووهان کې د کورونا په نوم د وژونکي ویروس ته خپرېدو له امله تر اوسه پولیسکونو کسان مړه شوي او په زرګونو نور ناروغان شوي دي. په چین کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې ژر تر ژره هلته میشت محصل افغانان افغانستان ته ستانه کړي. البته په ووهان کې یو شمېر نور افغانان هم بوسي، شاوخوا 60 کسان هلته ژوند کوي چې 40 محصلان دي. فرشته جلال زی له نورو جزئیات سره.
په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین په اوهان ښار کې میشت افغان محصلان قرنټین شوي خو دوی په دوامدار ډول له ټولو سره په تماس کې دي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم زیاتوي چې دوی په اوهان کې د افغانستان د محصلانو له وضعیت خبر او افغانستان ته د هغوی پر انتقال یې هم خبري کړې دي، خو د ځینې ملحوظاتو له مخې دا کار ځنډولی دی. جاوید قائم پرون ازادي رادیو ته په مرکه کې ویل چې له ووهان یې د محصلینو د انتقال په اړه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره خبرې کړې او د عامه روغتیا وزارت ځینې اندېښنې لري.
او وزارت سیاحت هم تشویش لري چې کدی موږ انتقال کوو خدای نه کړد چې مصاب وي او دلته راسي بیا د نور خلک مصاب کې د دې کنټرول ډېر سخت دی.
د کرونا په نوم وژونکی ویروس د چین له ووهان ښار خپور شوی دی. دا ویروس چې انسان ته تنفسي ناروغي پیدا کوي د لری ختیځ ډیرو هیوادونو فرانسې، امریکا او حتی سعودي عربستان او استرالیا کې هم ځین شهرونو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو چین ته د سیلانیانو تګ او راتګ په کلکه بند کړی. د پاکستان حکومت هم پرون چین ته پروازونه تر بندیز لاندې کړل. د رپورټونو په حواله د چین په ووهان ښار کې یوازې د سنټرل چاینا نارمل یونیورسټي په نوم پوهنتون کې 40 افغان محصلان په لوړو زده کړو بوخت دي. د دې پوهنتون یو محصل عمران زکریا ازادي راډیو ته تیرونه ویل چې 2 تنه په هغه ښار کې دي او 8 تنه محصلان د ژمي د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللي دي. په ووهان کې بل افغان محصل مشال جمالزی پرون ازادي راډیو ته ویل چې هر هیواد د خپلو محصلانو د ایستلو هڅه کوي او یوازې افغانان دي چې به برخلیک هلته پراته دي او نه نه پوهیږي چې څه وکړي.
از در چای که ما زندگی میکنیم وضعیت روحی مردم واقعا خیلی خراب.
عمران جمالزی وای سموش روحی وضعیت دلته ډیر بد دی. ویروس هر غړی لا زیاتیږي خبریږي او ډیر خلک قربانی مرسوي دي. حتی د چین حکومت په هوا کې کیمیایي مواد پاشلی او موږ له ویرې د خپلو خونو کړکۍ نشو پرانستلی. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم ویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رسمي موقف دا دی چې ټول افغان محصلان چې د چین په ووهان ښار کې پراته دي باید خپل وطن ته ژر تر ژره واستول سي. جاوید قایم ویل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته سپارښتنه سوي چې دا مسله ژر تر ژره د روغتیا له نړیوال سازمان سره حل کړي او د نړیوالو نورمونو سره سم عمل وکړي.
د افغانستان ترڅنګ د پاکستان یو شمېر محصلین له خپل حکومت غواړي چې دوی د چین له ووهان ښار وباسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې محصلینو دا غوښتنه رد کړې ده. په دې ترڅ کې پرون د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې یو شمېر کسانو چې ویلي خپلوان یې په ووهان کې درس وایي مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتل چې دا کسان ژر تر ژره پاکستان ته راولي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اسرار عالم محمد له نورو جزئیاتو سره.
پلیز 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 همي اسه ریسکیو کیا جائے. د پښین کې پاکستاني زدکون کې کبیا سلطان ده چې له حکومت د مرستې خواست کوي. پاکستان حکومت وای له کرونا وایرس د هیواد او سیمې د ژغورنې په خاطر له چین خپل وګړي نه روباسي. خو وهان چرته چې لومبه کرونا وایرس رامنځته شوی هلته کې موجود ځینو پاکستاني زدکونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې له خپل حکومت خواست کړی چې زر تر زره دی له دې سیمې وباسي.
د جنوري په دیر شما ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې یو ویډیو کې کبیا سلطان وایي
پاکستان ګورنمنت سے یہ اپیل ہے کہ پلیز ہمیں جلد از جلد یہاں سے ریسکیو کیا جائے.
د پاکستان حکومت زمو خواست چې مهرباني وکړي مونږ له دې ځای وباسي ځکه چې مونږ دلته کې له ذهني اذیت سره مخامخ یو. مونږ نور انتظار نشو کولای. تاسو ته خواست کو چې مونږ له دې ځای در وباسي. خیر دی اول زمونږ وینه ټیسټ کړي او بیا مونږ خپل وطن پاکستان ته ورسوي. مهرباني به وي مونږ له دې ځای
بلخوا د پاکستانی وزیر اعظم د صحت ځانګړي معاون او ډاکټر ظفر مرزا د جنوري په دیرشمه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د کرونا وایرس نه د سیمې د بچ کولو په خاطر دوی نه غواړي چې له چین خپل وګړي راوباسي.
زمونږ دا خیال دی چې په چین کې زمونږ کم خپلوان دي د هغو په حق کې او په غټه کچه بیا د سیمې او زمونږ د ملک او نړۍ په ګټه ده چې مونږ هغوی اوس راونه باسو.
د چین په ووهان ښار کې د بن پاتې پاکستاني زده کوونکو خپلوانو د هغوی د راوستلو غوښتنه کړې. د جنوري پر دیرشمه د کوهاټ په شهیدانو چوک کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال د زده کوونکو خپلوانو له حکومت غوښتنه وکړه چې زده کوونکي دې زر تر زره ورته ورورسوي. چین وایي له کرونا وایرس د مړو شوو کسانو شمېر 214 ته رسېدلی. د صحت ملي کمیشن ویاند میفینګ د جمعې په ورځ وویل تر دې دمه په 9692 کسانو کې د دې وایرس پخلی شوی. د سیاحت نړیوال ادارې د کرونا وایرس له کبله نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړی. له چین بهر په 300 هیوادونو کې ټول 98 کیسونه مخې ته راغلي خو په دې کې یو تن هم نه دی مړ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې نن د مسپخین لدو د مازیګر تر څلورو بجو یو ساعت دې ته ځانګړی شوی دی چې کرونا ویروس څرنګه خپور شوی دی، څرنګه کېدای شي چې افغانان د دې مخه ونیسي. مخکې مو په دې اړه راپور درلود چې د افغانستان سفارت په پکن کې هڅه کوي چې یو شمېر محصلان چې په ووهان ښار کې بند پاتې دي هغوی افغانستان ته انتقال کړي. و په جواب 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو. دوه چاپی خبرونو د افغانستان په اړه په خپلو تازه غنو کې څه خبره کړې دي. سفیولا ستانکزای کتنورتک.
وال ستریت ژورنال رسپانې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو په زیاتوالي تمرکز کړی دی. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ځانګړي مفتش سیګار د دفتر د راپور له مخې د تیر کال په وروستیو درې میاشتو کې د طالبانو او نورو یاغیانو لخوا بریدونه د تیرو لسو کلونو په پرتله لوړ وو. د رسپانې په لیکنه په داسې حال کې چې واشنګټن له افغانستانه د وتلو په لټه کې دی، د سیګار راپور په دغه هیواد کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ښکارندوی دی. وال ستریت لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ تیر کال د خبرو په دمه کې بریدونه زیات شول. سیګاریا د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د ترهګرو بریدونو ته د جمعې ورځې په راپور کې ځای ورکړی. طالبان د افغان حکومت په وړاندې تر ټولو لویه مخالفه وسله واله ډله ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د طالبانو زیاتې حملې په شا تمبولي. دفاع وزارت ادعا کوي چې طالبان نور د بریدونو توان نه لري. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د وروستي راپور په اساس د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دښمن څه باندې شپږ زره بریدونه وکړل. د وړم 2013 کال په همدې موده کې بیا د دغو بریدونو شمیر 15 زرو ته رسېده. نیویارک ټایمز رسپانې هم د سیګار د یو تازه راپور په اړه مقاله لیکلې. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې د افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو د هوایی او ځمکنیو بریدونو سره سره لا هم طالبان بریدونه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه په 2019 کال کې امریکایي ځواکونه په طالبانو باندې په زیاتو بریدونو تمرکز درلود، څو د دې ډلې مشران په قطر کې خبرو ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د امریکا د پوځ بل هدف دا و چې د طالبانو په ځپلو سره د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر کم او نیول شوې سیمې خوندي کړي. د ځینو کارپوهانو په وینا بیا دا راغلي چې خو پوځي تجهیزاتو ته د افغان پوځیانو نه لاسرسی یوه لویه ستونزه ده او باید جدي پام ورته وشي. د افغان پوځ د لوی درستیز مخکینی مرستیال عبدالوهاب وردک ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو ته د خو تجهیزاتو سپارل خورا مهمه ده.
منظور پښتین پرون پر ډیر اسماعیل خان کې محکمې ته حاضر کړای شو. قاضي د دوسیې تر اورېدو وروسته امر وکړ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر دی بیرته زندان ته واستول شي. ټاکل شوې ده چې دای نن یو ځل بیا په ډیر اسماعیل خان کې محکمې ته وړاندې شي. د پښتون وکیلان هڅه کوي چې هغه په ضمانت خوشی شي. تر دې مخکې په پېښور او پرون په ډیر اسماعیل خان کې په ضمانت د منظور پښتون د خوشی کېدو درخواستونه رد شوې دي. بل لور ته پرون د خوست یو شمیر انجونو او میرمنو د بیغونډې لاري د منظور پښتون او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو نیول شوې غړیو د خلاصولو غوښتنه وکړه. نجیب الله خیر له خوسته راپور لري.
د منظور پښتون او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د نیول شوو غړو په پلوي د خوستیو ښځو د غونډې ویناوالو له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو وغوښتل چې د منظور پښتون او د هغه د ملګرو د خلاصولو لپاره غږ اوچت کړي. د غونډې وی تابعیا کوونکي زینب افغان ازادۍ راډیو ته وویل د منظور پښتون او ملګرو مبارزه سوله ایزه له بشري حقونو سره موافقه او د قانون پر وړاندې کده.
منظور پښتون باید خوشحالي پښتانه هغه کورونه د کښیندې دی هغه چې د نړۍ په هر ګوټ کې اوسېږي. زمونږ وینه یو ده، زمونږ رسم یو دی، زمونږ دستور یو دی. ان شاء الله چې وګب وګب د خوست مال له خوندې هم او هغه کدي مسار په قرباني باندې هم به تیار وي.
د غونډې ویناوالو ول د قانون پر وړاندې کې د خپل ولس د حق غوښتل جرم نه دی، بلکې دا د بشریت یو منلای حق دی او هیڅوک باید د حق غوښتلو په مبارزه زندانی او نه زورول شي. ایوی خوستی فعال نوریا وویل
زخپل غږ چتوم د ټولو خیند په نمندګۍ چې منظور پښتون خوشی کړل شي. سو ګناي کړی د صرف له خپل حق څخه دفاع کړی د نو په دې ونه زورول شي. موږ د خپل ورونو سره غږو غروانی یو.
د غونډه په پای کې پریکړه لیکم صادر شو چې په هغه کې لنړیوال ټولنی غوښتل شي چې د دا ډول نیونو پر وړاندې غږ اوچت کړي.
په ټولو نړیوالو حقوقي او بشري ادارو غږو چې دا ظلم او جبر د پښتنو کېږي په وړاندې باید چوپ پاتې نه شي. موږ خوستی میرمنې د کوزې پښتونخوا له درنو خویندو او ورونو سره اوږه په اوږه مزل کوو او د لر او بر پښتنو د ښه غوښتنو لپاره به مبارزه کوو. که چېرته په لر او بر پښتنو باندې ظلم ادامه پیدا کړي موږ میرمنې به په لوی لرینونو لاس پورې کړو.
منظور پښتون د جنوري د 28 نیټه په شپه د پولیسو لخوا د پیښور په تاکال کې نیول شوی وو چې بیا وروسته د رئیس اسماعیل خان ته ولیکدول شو. پولیسو پر منظور پښتون د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو او د پاکستاني ریاست پر ضد د سازش کولو تورونه لګولې دي چې منظور پښتون او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو رد کړي او ویلې دي چې د دوی ټولې غوښتنې د قانون سره برابرې دي.
د خوست ترڅنګ پکتیا ته مخه کوو. د شزو د حقونو د چارواکو په وینا په پکتیا کې په بدو کې د نجونو د ورکړې دود ختم شوی دی، خو لا هم په کم عمر نجونه ودی شي او په زور ودونه د ناوړه پیښو سبب کیږي. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان په پکتیا کې لوی داسې میرمنې سره خبرې کړي چې په 12 کلنۍ کې واده شوه.
25 کلنه نسیمه د ګردیز ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د خټاوي په نوم په سیمه کې اوسیږي. نوموړی د شپږو اولادونو مور ده. په 12 کلنۍ کې د یوې ټوټې ځمکې په بدل کې ورکړل شوې ده. خاوند یې د چرسو او پوډرو په نشه روږ دی دی. نوموړی د ژوند ډېرې ترخې کیسې لري. دی وایي یوه کلنه لور نجلۍ د لوږې له امله مړه شوه. نسیمې اوس تصمیم نیوله چې په ګډه درې میاشتنې ماشوم له پیدا کېدو وروسته بل چا ته ورکړي. دی وایي په دې کار سره به خپل ماشوم د لوږې له امله له مړینې څخه وژغوري او بل څوک به یې سمه پالنه او روزنه وکړي.
13 کاله کې مې واده وکړو. موږ نشتی ده او نشم ساتلی نشم. شودې نشته، مسله د دوایي پیسې نشته، کاربار نشته. نو څه کوم؟ سه مسلمان ځان ته تربیه کې ښه یو په مکتب باندې ورسوي ښه ده. او مشکل مې دا ده چې مړه مې داسې عملي ده، دغه 400 دغه شیان څه کوي؟ په 14 شیان څه کوي؟ کاربار نشته.
نسیمه وایي د پرېکړه ورته ډېره سخته وه، خو بې وزلۍ د هر څه ته مجبوره کړه. دی وایي خاوند یې کله کله کور ته راځي او ځینې وخت ورسره تاوتریخوالی هم کوي. د پکتیا ولایت د ښځو چارو ریاست هم مني چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ځینې ډولونه لا هم موجود دي. دوی جبري او په کم عمر کې وادونه هغه بلګې بولي چې په وینا یې د ډېرو ښځو ژوند یې تریخ کړی دی.
دی بدو دود د منځه تللی ده پکتیا ولایت کې، خو ولې او دا ستونزه لا را پاتې ده؟ په کم عمر کې ودونه یا جبري دا تر اوسه پورې لسته تاوتریخوالی قضایه وي. خو شخصا د ښځو چارو ریاست کې سبسوي رسمي هغه لس دي.
د ښځو چارو ریاست وایي زده کړو ته د نجونو هڅول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو پلي کول یې د ریاست هغه پالیسي ده چې له مخې د ستونزې د هواري په لټه کې دي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې یو نړیواله مسله راواخلو، دا یادونه کوم چې د تخنیکي ستونزو له امله نشو کولای چې ستاسو راغلي سمسونه په دې خبرې مجره کې ولولو. د پولند حکومت له امریکا سره د جنگي جټ الوتکو داسې تړون وکړ چې د هغه هیواد د ولسمشر په وینا وارسا او واشنگتن ترمنځ د باور د زیاتېدو لپاره یو ډیر مهم ګام و. د تړون له مخې به د امریکا متحده ایالات له 2024 تر 2030 میلادي کاله پورې پولند ته ځانګړي امریکایي F-35 جنگي الوتکې ورکوي. فرشته جلالزی راپور لري.
د پولند حکومت پرون له امریکا سره یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس به یې پولند د امریکا له متحدو ایالاتو 2 جنگي جټ الوتکې په 4.6 میلیارد ډالر واخلي. په داسې حال کې چې روسیا د اروپا د ختیځ بلاک پر لور پوځي حرکتونه زیاتوي، پولند به چې په ختیځ اروپا کې د ناټو تړون له مهمو غړو دی، د F-15 جنگي جټ الوتکو د اخیستلو له لارې د خپل هوایي دفاع سیستم پیاوړی کړي. د پولند جمهور رئیس اندری دودا پرون د پولند په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره ډیره مهمه ورځ وبلله. وی ویل چې د پولند لپاره چې د اروپا یو برخه ده، دا معامله له امنیتي پلوه ډیره اهمیت لري. دودا زیاته کړه چې د پولند د وسلوالو ځواکونو په تاریخ کې داسې ستر تړون نه و شوی او داسې ستراتیژیک پرمختګ د واشنگتن او وارسا په اړیکو کې د لا زیات ټینګښت څرګندونه کوي. د دې قرارداد لاسلیک دا ثابتوي چې موږ د امریکا له متحدو ایالاتو سره د یو متحد په توګه د باور د زیاتولو ګام پورته کوو، ځکه دا د امریکا د حکومت لپاره یوه ډیره مهمه پریکړه وه چې وکړه. دا چې موږ ته هغه محرم او پټ معلومات راکړي چې د F-15 جټ الوتکو سره تړلي دي. دا معلومات د امریکا د حکومت لپاره ډیر مهم دي او د پټ ساتلو لپاره یې په لوړه کچه اقدام کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د پولند تعهد ستایلی چې د خپل هیواد د پوځ د عصري کولو لپاره یې لري او ویلي دي چې د F-15 جټ الوتکې به د پولند قابلیت زیات کړي چې له ځانه دفاع وکړي. د امریکا متحده ایالات به پولند ته د 2024 او 2030 میلادي کلونو ترمنځ د الوتکې ورسوي او په دې ډول به پولند د ناټو تړون لسم غړی هیواد شي چې هوایی ځواک یې F-15 امریکایي جنگي جټ الوتکې الوزوي. د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت قرارداد کې دا هم منل شوی چې د امریکا متحده ایالات به پولندي پیلوټان او انجینرانو ته د F-15 امریکایي الوتکو د الوزولو او ترمیم زده کړه ورکوي او له هغوی سره به لوجستیکي همکاري کوي. د پولند هوایي ځواک اوسمهال 50 امریکایي F-14 الوتکې لري، خو په پولند کې د اپوزیسیون ډلو انتقاد کړی چې 4.5 بلیون ډالر ډیره زیاته بیه ده چې پولند به یې پرې کوي او داسې الوتکې به ترلاسه کوي چې د پولند پوځ یې په بشپړ ډول د استعمال قابلیت نه لري. د اپوزیسیون ډلو همداراز د پولند په شیارخې حکومت انتقاد کړی چې د F-15 جنګي الوتکو قرارداد یې له مزایدې پرته لاسلیک کړی دی. د پولند حکومت تیر کال له امریکا سره د موبایل راکټ ویشتونکو دستګاو قرارداد وکړ چې 4.4 میلیون ډالر به یې درلوده. پولند تر هغه یو کال وړاندې له امریکا د میزایلو پاتریوت سیستم هم په 4.5 میلیارد ډالر واخیست. له کله راهیسې چې روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، د ختیځې اروپا هیوادونه په ټوله سیمه کې د روسیې له ممکنو پوځي او سیاسي پرمختګونو اندېښنه لري. د روسیې حکومت له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د هغو وسلوالو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د حکومت پر ضد او د جلایۍ لپاره جنګیږي.
لاند خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د افغان سولې په برخه کې د اسلام آباد لیوالتیا وستایله. د خبر پاکستانی رسنیو ورکړ خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې و. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هیله لري چې تر نن ماښام پورې به د چین په ووهان ښار کې د افغان محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په ووهان ښار کې نږدې 60 تنه افغانان اوسي چې 40 محصلین دي. هلته د کورونا په نوم د وژونکي ویروس خپرېدو له امله تر اوسه په لسګونو کسان مړه شوي دي. په خوست کې پرون د مدني ټولنې یو شمېر فعاله میرمنو او ولسي ښځو په پاکستان کې له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. بریتانیا په رسمي ډول اروپایي ټولنې وروسته له 28 کلونو بهر شوه. او د روسیې حکومت پرون په کارونا ویروس د دوه کسانو د اخته کېدو خبر تایید کړ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري د دې خبري مجلې روسي او تنشتې شوي. البته بیا هم دا یادونه کوم چې په دې خبرونه کې ستاسو راغلي سمسونه نشول وستلې. اوس هم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
السلام علیکم ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاست؟
اشمت د کابل.
ډیر ښه اشمت، تاسو په دغه ګاډۍ کې چې شي خرڅوي؟
قرت.
دغه قرت له کوم ځای راوړی؟
د بندین.
څومره موده کیږي چې تاسو قرت خرڅوي؟
یو کال کیږي.
تاسو مثلا په ورځ کې له دغه نه څومره ګټه لاسته راوړی؟
کله 200 ورځې، کله 1500 مغه د کور خرچه وځي.
تاسو زده کړې کړې دي؟
او
تاسو خپل دغه کار نه اوس راضی یاست کنه؟
شکر راضی یم.
او استاسی ترچنګ په گاډی کې دغلته یو توله پراته ده، تاسو توله هم غغوي لکه چی؟
بالکل غغو.
نو کته ماته یو سندره په توله کې وایي څه براته وایي؟
چې کوم تاسو جوړی ما غوړته وایو.
سمه ده. نو په دغه توله کې ماته د مولا محمد جان سندره وایي. سمه ده.
سمه ده.
له همدې سره دا خبری مجله سرته ورسیده. احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی په بلې خبری مجله.